The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د زیارت ورځ کال 2018 د اگست میاشتې 18 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې 5 نیمه او دلته واشنگټن ډی سی کې د اگست میاشتې 14 نیټه د شروع ورځ او د ماسخوتنې 9 بجې شوی د ډیو ریډیو د نیم ساعت په دې خبری خبرونه کې درته زه وکیل خان هرکلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه خو اول یې سرټکی ټاکل شوی د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د جمعې پر ورځ یوه مهمه غونډه کې د افغانستان د 14 کلنې جګړې په اړه خپلې نوې تګلارې ته ختمي شکل ورکړي د امریکا خارجه وزارت د هندستان د انتظام لاندې کشمیر وسلواله ډله حزب المجاهدین ترهاګره تنظیم ګرځولې هندي چارواکي تور لګوي د دغه ډلې مشر سید صلاح الدین په پاکستان کې میشته او د امریکا ورجینیا ریاست په شارلټسویل ښار کې د نسل پرستو سپین پوستو د مظاهرو په مهال شوی تشدد په سختۍ غندنه نه کولو له امله صدر ټرمپ د سختو نیوکو سره مخ کړی قدرمن اوریدونکو دا و سرټکی اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل ټاکل شوی دا چې د جمعې پر ورځ یعنی سبا د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ او نور ستر امریکایي چارواکي په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه وکړي داسې اټکل کیږي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په اړه د امریکا نوې تګلاره تیاره شي ولسمشر ټرمپ وار په وار ویلي چې په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو په اړه تګلاره زر اعلان کړي د سپینې ماڼۍ یوې ویان دی سارا سیندرز ویلي چې هغه له ټرمپ سره به د کیمپ ډیوډ په غونډه کې د هغو مرستیال مایک پینس د دفاع وزیر جیم ماتیس د ملي امنیت مشاور میک ماستر د بارنو چارو وزیر ریک ټیلرسن او ځینې نور لوړپوړي چارواکي موجود وي په غونډه کې به د افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د استولو او نه استولو له افغانستان څخه د ځواکونو په ویستلو د روان جنگ چارې کم خصوصي امنیتي شرکت ته د سپارلو او دا ډول نورو مسایلو باندې خبرې کیږي کیمپ ډیوډ واشنگټن ډی سی ښار ته نږدې سیمه ده چې د امریکا ولسمشر په کې د یو لړ حساسو او سختو بارنو مسایلو په اړه بحثونو او پریکړو لپاره ورځي د امریکا پوسټ روز ویلی چې په ختیز افغانستان کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو په مهال یو امریکایي عسکر وژل شوی او نور افغان او امریکایي ځواکونه جوبل دي د امریکا پوسټ په یو بیان کې ویلي دغه پیښه په افغانستان کې د داعش پر ضد د ګډ پوځي عملیاتو په مهال شوی بیان زیاتوي چې جوبل عسکر علاج روان دی خو نور تفصیلات یې په دې اړه نه دي ورکړي د امریکا خارجه وزارت یا سټیټ ډیپارټمنټ د هندستان د انتظام لاندې کشمیر وسلواله ډله حزب المجاهدین ترهاګر تنظیم ګرځولې تیر ورځ د سټیټ ډیپارټمنټ په ویبپاڼه شایع شوی بیان تر مخه د حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین ته اړوندنه د نړیوال ترهاګر درجه ورکړې شوې سټیټ ډیپارټمنټ په خپل بیان کې ویلي چې د شروع دروازه اقدام د حزب المجاهدین ترهاګر اقدام د امریکا ولس او نړیواله ټولنه په دې خبروي چې د حزب المجاهدین ترهاګر تنظیم دی سټیټ ډیپارټمنټ وایي حزب المجاهدین د ګنشمیر حملو ذمواري په غاړه اغستې حزب المجاهدین هند د انتظام لاندې کشمیر د هندستان نه د آزادولو په خاطر د هندي ځواکونو سره جنګیږي هندي چارواکي وایي د حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین په پاکستان کې میشته د سټیټ ډیپارټمنټ د بیان تر مخه سید صلاح الدین د محمد یوسف شاه په نوم هم پیژندل کیږي تیر اونۍ ورجینیا ریاست په شارلټسویل ښار کې په نسلي تشدد کې د ککړو سخت دریځه سپین پوستو ډلو په مناسبه توګه غندنه نه کولو له وجې په صدر ټرمپ باندې هم هغه شان نیوکې روانې دي د شروع پر ورځ صدر ټرمپ اعلان کړی چې هغه د امریکا د لوړپوړو چارواکو څخه جوړې کړې شوې دوه تجارتي مشاورتي کمیټې ختمی کړی دي دغه فیصله په داسې مهال کې شوې چې د وو نه زیاتو د کمپنو مشرانو دغه کمیټو نه استعفا ورکړې او علت یې د صدر ټرمپ هغه بیان ښودلی کوم چې هغه د شارلټسویل په پیښه ورکړی د ګل یا دوشنبې پر ورځ په وایټ هاوس کې خبریالانو ته صدر ټرمپ په خپل بیان کې ویلي نسلي تعصب شیطانی فعل دی صدر ټرمپ ویلي د امریکا د بیرغ او قانون لاندې ټول امریکایان برابر دي او هیڅوک هم د رنګ او د نسل په بنیاد څه امتیاز نه لري د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ون لخوا د امریکا په ګوام باندې د میزایلو خلاصولو پلان ځنډول یوه د عقلمندۍ او ښه فیصله وه چې نوموړي کړی تیر ورځ په یو ټویټ کې هغه ټرمپ ویلي چې د کوریایي مشر لخوا د داسې کولو ځواب تباهي او د قبلوړو وړ به نه وه د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال انټونیو ګوتیرس د وینزویلا په حکومت او مخالفو باندې په هیواد کې د سیاسي اړیګړې د حل لټولو لپاره د جوړجاړي بیا نه پیل کولو غږ کړی. هغلی ګوټیرس دا خبرې تېر ورځ د یو خبري کانفرنس په مهال کړي او ویلي دي چې په دې لړ کې نوموړي د سهولتکارو سره د نږدې نه په تماس کې دی. په وینزویلا کې د اپریل د میاشتې راهسې سیاسي تشدد کې 140 کسان مړه شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا ډیوا ریډیو دی، تاسو یې واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غورې. یو شمیر مهم راپورونه مرکې د ډیوا ریډیو د سارانه خبرونو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې تاسو لپاره لرو. ډیوا ریډیو سره اوسې خلومبړی هغه راپورټ اړخته بوزو چې تاسو روان دي. په سرټکو خبرونو کې هم ورېدو چې ټاکل شوې ده چې د روانې جمعې یعنی سبا د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ او ستر امریکایي چارواکي په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه وکړي، او داسې اټکل کیږي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په اړه د امریکا نوې تګلارې ته ختمي شکل ورکړی شي. صدر ټرمپ وار په وار په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو په اړه تګلاره زر اعلانوي. تفصیلات سری د ډیوا ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ نه اورو.
امریکایي مطبوعات د سپینې ماڼۍ د ویاندې سارا سینډرز له خولې وایي د صدر ټرمپ سره به د کیمپ ډیوډ په غونډه کې د نوموړي مرستیال مایک پینس، د دفاع وزیر جیم ماتیس، د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، د ملي امنیت سلاکار مک ماستر او ځینې نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي برخه اخلي. په غونډه کې به افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د استولو یا نه استولو، له افغانستان څخه د ځواکونو په ایستلو، د روان جنگ چاري، کوم خصوصي امنیتي شرکت ته د سپارلو او دا ډول نورو ستونزو باندې خبرې وي. کیمپ ډیوډ واشنگتن ډی سي ته نږدې سیمه ده چې د امریکا صدر پکې د یو لړ حساسو او سختو بهرنیو مسایلو په اړه بحثونه او پریکړو لپاره ورځي. څو ورځې مخکې صدر ټرمپ وویل چې د افغانستان د تګلارې اعلانول د هغه لپاره یوه لویه پریکړه ده، او دا چې د افغانستان خراب حالت ورته په میراث کې پاتې دی، خو ژمنه یې وکړه چې د حالت به بدلوي. د صدر ټرمپ انتظامیه له ډېره وخته راهیسې د افغانستان د 14 کلنې جګړې په اړه نوې ستراتیژي باندې کار کوي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ده. د هیل په نوم یوه امریکایي ورځپاڼه وایي امکان دی چې دغه ستراتیژي کې د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان سره د برخورد په اړه هم تګلاره شامله وي. بل دا چې افغانستان ته له 3000 څخه تر 15000 پورې نور اضافي عسکر ولېږل سي او کنه، چې په سیمه کې د طالبانو، داعش وسلوالي ډلې او القاعده مخه ونیول سي. دا وخت نږدې 8000 امریکایي عسکر په افغانستان کې شتون لري. د تیرې دوشنبه په ورځ د دفاع وزیر جیم ماتیس په پینټاګان کې خبریالانو ته ویلي و چې صدر ټرمپ د افغانستان په اړه ستراتیژي باندې پریکړه ته ډېر نږدې سوی دی. ټاکل سوی و چې صدر ټرمپ د افغانستان په اړه خپله تګلاره د جولای په میاشت کې اعلان کړي، خو په افغانستان کې د پیچلي وضعیت له کبله یې دا پریکړه وځنډوله. د تګلارې د اعلان د ځنډ له کبله ځینو امریکایي سیاستدانانو د ښاغلي ټرمپ په ادارې نیوکې هم وکړې. مخکښ سېنېټر جان مکین ویل داسې ښکاري چې امریکا په افغانستان کې هیڅ هدف نه لري. ښاغلي مکین ویل چې باید په افغانستان کې امریکایي ځواکونه لا غښتلي سي چې د اورپکو د ځپلو ترڅنګ سیاسي جوړجاړي ته هم لاره هواره سي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدرمن اوریدونکو ډیوا ریډیو نیم ساعته خبری خپرونه لري چې تاسو واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غوړې. قدرمن اوریدونکو د نیم ساعته خبری خپرونه رسته تاسو بعد ډیوا ریډیو بی بی سی نه یو سټوډیو ته وګه دغه قربان دي. نن زموږ همکاران سمینه احسن او نصیر کاکړ سه تاسو په دغه خبرونه کې برخه غستئ شئ د ټلیفون او فیسبوک تلاره. اوس هم پام را ګرځو چې نړیوال او امریکایي مطبوعات د سیمې او نړۍ په اړه باندې سلی کی دغه مطبوعات ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل سه.
د افغانستان د جنگ په باب لکه یو طرف ته واشنگتن کې د پردی شاته د امریکای د نوي حکمت عملی په اختیارولو خبرې اترې روانې دي، نو بل طرف ته د طالبانو او د روس لخوا امریکای نه افغانستان نه د وتو شریکه مطالبه د نن ورځ یو اهم خبر دی. په دې موضوع د امریکای د مشهوري مجلې نیوزویک په تازه ګڼه کې د نامتو لیکوال د ټام او کونور یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی: روس او طالبان وایي هر کله چې امریکای په افغانستان کې جنگ بیلو دی په دې سبب اوس ورل افغانستان نه وتل پکار دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نهې په ورځ اخبارواله ته د طالبانو لخوا صدر ټرمپ ته د 1400 الفاظو لیکل شوی یو چټی وښودله. طالبانو صدر ټرمپ ته په دغه چټی کې لیکلي دي چې جنگ ځپلي افغانستان کې د امن او محکمتیا راوستو امریکني کوششونه د خپلو زرګونو فوجیانو د وجلې کېدو، په زرګونو د جوبل کېدو او په اربونو ډالرو د خرچ کېدو باوجود ناکام شوی دی. طالبانو خپل چټای کې نور لیکلی دي چې عالمی جهادي تنظیم القاعده سره د اړیکو لرلو باوجود زموږ جنگ د قومي مفادو په خاطر دی. دوی په صدر ټرمپ زور راوړل دي چې د خپل وړاندینو صدرانو پالیسونه لاس پسر شي، ځکه چې د هغوی پالیسو خو افغانستان نور زیات بدم نه کړی دی. د طالبانو په چټای کې دا هم لیکلی شوی دي چې امریکنو فوزونو د افغانستان د جنگ غټلو د پاره په افغانستان کې 14 کلن جنگ کې نه یوازې خپل ټول سکه دارو استعمال کړی دي، ولی په دې جنگ کې نور ډیر ملکونه هم د ځان سره ملګري کړل. خو د دې هر څه نتیجه دا راختلې ده چې افغانستان دا وخت د دنیا د ټولو نه زیات نیسمن ملک دی، غیر محکم دی او بډې رشوتونه پکې د دنیا د هر ملک نه زیات دي. طالبانو خپل چټای کې نور لیکلی دي چې افغانستان کې امریکه او د امریکای د اتحادیانو د خونړی جنگ اکی یو مقصد د ننګیالی افغان ملت سر ځان تخکته کولو او زمون قامی او والي زمون نه اخستلو. دې د پاره دوی افغانستان کې د اقتدار په کورسۍ داسې خلک کینول چې د ناولی کردار خاوندان دي، د افغان معاشره رټلې شوی کسان دي او د خارجي بادارانو غلامان دي. نیوز ویک خپل مضمون کې د روس د حاکمانو د خلیل کلی دي چې روس د طالبانو سخت مخالف دي، خو ورسره افغان افغانستان کې د امریکای د زورګیری هم مرستنه کوي. نیوز ویک لیکي چې روس په کال 1991 کې افغانستان ته د خپلو فوزونو ننوستو او د امریکای مرستیالانو مجاهدینو سره تر 10 کالو پورې د جنګېدو وروستو په کال 1991 نیوي کې د افغانستان نه سپک ورک ووتو. خو نیوز ویک لیکي چې نن سبا داسې خبرونه خواره دي چې د روس صدر ولادیمیر پیوټن ګمان کیږي چې طالبانو سره د مرستې غوږ جنګولې دی، او دا امکان هم ښکاره کیږي چې طالبانو ته په دې لوز وسلې هم دین کړي دي چې د جنگ د ختمېدو پس به طالبان د افغانستان په روښانه سباون کې خپل کردار ادا کوي. نیوز ویک خپل مضمون کې افغانستان د پاره د صدر پیوټن د خصوصي استازي د زمیر کابلوف د خلی لیکلي دي چې د افغانستان د جنگ اجرتیانو ته د اواله کولو په حق له د امریکای په امکاني منصوبو ډیر بدرد ویلي دي. نیوز ویک د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې افغانستان کې د امریکنو فوزونو کمانډر جنرال جان نیکلسن خپل حکومت نه نور فوج غوښته دي چې د طالبانو او د داعش خلاف جنگ د پاره د افغان فوجونو تربیت او امدادو کی. خو ځینو امریکنو چارواکو او خپل صدر ټرمپ افغانستان کې په امریکنو مقصدونو او غرضونو نیوکې کړي دي. رایټر د امریکې د دفاع د وزیر د جیمز میتس د خلی خبر ورکوي چې د امریکې حکومت د افغانستان د جنگ په حق له فیصلې ته ډیر زیات نږدې شوی دی.
قدرمن اردوونکو، همدا وا مطبوعات کتنه چې تاسو د ډیبر ریډیو همکار مختار خلیل صاحب نه وورېدا، اوس هم پام را ګرځو یو بل راپور ته. تیر اونۍ د امریکا په ورجینیا ریاست په شارلټسویل ښار کې په نسلي تشدد کې د ککړو سخت دریزو سپین پوستو ډلو په مناسبه توګه غندنه نه کولو له وجې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د سختو نیوکو سره مخ کړی دی. که څه هم د امریکا صدر د ګل پر ورځ په وایټ هاوس کې خبریالانو ته د خبرو په وخت ویلي چې نسلي تعصب یو شیطانی فعل دی او د دې په امریکا کې ځای نشته دی، په امریکا کې ټول امریکایان دي او د یو بیرغ لاندې د یو قانون لاندې ژوند کوي. تازه تفصیلات دغه پیښې په شارلټسویل کې چې کومه شی وه د غیر وروستۍ حال او دغه شانتې د صدر لخوا چې کوم بیانونه مخې ته راځي او کومې نیوکې کیږي، د دې وروستۍ حال زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د شروع پر صدر ٹرمپ اعلان کړی چې هغه د امریکا لوړو پړو چارواکو څخه جوړ کړی شوی دوه تجارتي مشاورتي کمیټیانې ختم کړي. دغه فیصله په داسې محل کې شوی چې وو نه زیات د کمپنیانو مشرانو دغه کمیټیانو نه استعفا ورکړي او علت یې د صدر ټرمپ هغه بیان ښودلی کوم چې د شارلټس ویل پیښې په اړه هغه ورکړی و. صدر ټرمپ وایي د کاروباری خلکو باندې فشار اچولو پر ځای ما د دغه کمیټیانو ختمولو فیصله کړي، ستاسو ډیره مننه. دې نه یو ورځ وړاندې د کمیټې نه استعفا ورکوونکي خلکو په اړه ټرمپ ویلي وو چې دوی زاړه شوي او ډېر زر به نوي کسان د دوی ځای واخلي. د کیمبل صابون کمپنۍ مشر ډینس موریسن د استعفا په وخت ویلي وو کرکه او وژنه مناسب نه دي او په شارلټس ویل کې شوې پیښه هیڅ اخلاقي جواز نه لري. د شروع په ورځ د امریکا پخوانی صدرانو جارج ایچ ډبلیو بوش او د هغه زوی جارج ډبلیو بوش کوم چې د ریپبلیکن ګوند نه منتخب شوی په ګډه یو بیان کې ویلي امریکا همیشه لپاره نسلي فرقوارایت، کرکه او نفرتونه رد کړي که هغه په هر شکل کې وي. په شارلټس ویل کې تشدد د سخت دریځه سپین پوستکو او د دوی د مخالفینو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې شروع شو. سخت دریځه سپین پوستکو په ښار کې د جنرل رابرټ لی د مجسمې د لرې کېدو خلاف احتجاج کولو چې د دوی مخالفین هم میدان ته راووتل او له دواړو فریقینو ترمنځ انښتې وشوې. په دغه موقع یو مشکوک سپین پوستکي تن د مخالفینو په ډله موټر ور وخېجولو چې له امله یې 22 کلنه میرمن هیدر هایر ووژل شوه او تر شلو پورې نو زخمیان شول. په شارلټس ویل کې د دغې صورتحال جارج اغستونکي هلیکاپټر د غورځېدو په نتیجه کې دوه پولیس هم ووژل شول. د ګول یا د دوشنبې په ورځ په وایټ هاوس کې خبریالانو ته صدر ټرمپ په خپل بیان کې ویلي وو نسلي تعصب شیطاني پیل دی. صدر ټرمپ وویل د امریکې د بیرغ او د قانون د لاندې ټول امریکایان برابر دي او هیڅوک هم د رنګ او د نسل په بنیاد څه امتیاز نه لري. صدر ټرمپ په واضح ټکو کې ویلي وو د KKK نیو نیازي او د نورو هغه ټولو ډلو غندنه کوي چې د رنګ او د نسل په بنیاد تشدد راپاروي. خو د نهې په ورځ نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې صدر ټرمپ د شارلټس ویل پیښې په اړه د خپل خبرې نه په شا شو. هغه وویل زما په فکر دواړو ډلو باندې تورونه لګي. هغه زیاته کړه تاسو دواړو طرف ته وګورئ، تورونه په دواړو دي او په دې کې هیڅ شک نشته. د سپین پوستکو KKK نومي تنظیم غړي ډیوډ ډیک صدر ټرمپ دغه وینا ستایلي او د رښتیا ویلو باندې د هغه مننه هم کړي او چپ لاسي تراګر یې غندلي. خو په هیواد کې په لویه کچه صدر ټرمپ باندې نیوکه کیږي او د امریکا کاروباریان، فوجي مشران او سیاستمداران چې پکې د ریپبلیکن ګوند مشران شامل دي د شارلټس کرکه او نفرت په سخت ټکو کې غندي. بل اړخ ته په پیښه کې وژل شوې 22 کلنه میرمن هیدر هایر په غم خلک جاړي. د هغې مور سوزن برو وای دوی زما لور وژله چې د هغې آواز غلی کړي خو هغه نوره هم قوي شوه.
قدرمن اردوونکو ډیبر ریډیو دی او تاسو واشنگټن ڈی سی نه نیخ باندې غور او رې پام را ګرځو. یو بل راپور ته د پاکستان سینیټرانو په حکومت غږ کړی دی چې په خامی او نړیوالو جازونو کې د مهاجر مواد د قاچاق پر ضد د سختو ګامونو او قانونونو سره کار واخلي. د غړوندې زونه د سینیټ د سټینډینګ کمیټې یوې غونډې په محل شوې دي. په دغه غونډه کې د پاکستان په خامی جهاز یعنی PIA په دې باندې هم سخت نیوکه شوې دي. تفصیلات سړي د اسلام آباد ډیبر ریډیو خبريالې رابیا پیر په تفصیلي راپور را لېګلې.
تمرشیاتو د مخنیوي د فورس تر مخه د کامی ایرلاینز PIA په ذریعه لندن ته سمګل کېدونکي هیروین په معامله کې د هیترو ایرپورټ مزکني کارکونکي هم ککړ دي. د منشیاتو د مخنیوي د فورس چارواکي بریګیډیر بشارت ملک د خبره د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې کېدونکي د کورونو چارو د قائمه کمیټي غونډې ته د بریفینګ په محل کړې ده او ویلي دي چې د برتانیې انتظامیه سره په دې اړه خبرې سوي دي. دوی زیاتوي چې د پاکستان لاړه خص مګلنګ کوونکي ډلې کې یو افغان وګړی هم شامل و. د مخادره مواد د مخنیوي د فورس د دغه بریفینګ په اړه د کمیټي غړی او د عوامي نېشنل ګوند سینیټر شاهي سید دیوارې ډیو سر خبرو کې وایم
مهم خبر دا چې کوم خلک په دې کې انوالو هغه خلک نشته شوی دی هغه دې کې د پی ای خپل سټاپ انوالو هغه څه کوم مسیر هغه دې په انوالو او یو کس په دې بار د ماخه چې سره دې انوال
قائمه کمیټه ته ویل سوی دی چې تر اوسه څوارلس تورن تنه نیول سوي دي او دوه تښتېدلې دي. دوی دا هم ویلي دي چې د هیترو ایرپورټ په مځکني کارکوونکو کې هم افغان وګړي شامل دي چې پیژندل ګویا د برتانیې د انتظامیې سره د لیدنې پس کېدی سي او په دې اړه معلومات شریکولو لپاره به ډېر زر د منشیاتو د مخنیوي د فورس ډایرکټر جنرل د برتانیې سفر کوي. څرګنده دي وي چې د روان کال د مئی په شپاړسمه نیټه هیترو ایرپورټ باندې کښته کېدونکی د پاکستان کمی ایرلاینز پی آی ای د کارمندانو د جامو تلاشي وروسته هغوی نیول سوي او پاسپورټ یې ځینې ثبت کړی سوی و. د برتانیې د چارواکو له اړخه تور لګول سوی و چې د پی آی ای د دغه الوتکې څخه منشیات یعنی مخادره مواد ترلاسه سوی دي. د منشیاتو د مخنیوي د فورس تر مخه د پاکستان د کامی ایرلاینز پی آی ای څخه هیروین ترلاسه کېدو څخه څه میاشتې وړاندې د سمګلینګ دغه لړۍ پیل سوی وه. پر هیترو ایرپورټ د پاکستان د کامی ایرلاینز څخه یوولس کیلوګرامه هیروین ترلاسه سوی و. د منشیاتو د مخنیوي د فورس تر مخه د دې څخه وړاندې د روان د اپریل په درېمه نیټه پر کراچی ایرپورټ ولاړ الوتکې څخه پنځلس کیلوګرامه هیروین ترلاسه سوي وو او د دې وروسته د مئی په درویشتمه نیټه د اسلام آباد ایرپورټ څخه څوارلس کیلوګرامه او د مئی په یو دېرشمه نیټه د یو بلې الوتکې څخه دوه نیم کیلوګرامه هیروین ترلاسه سوي وو. د رپورټونو تر مخه د قائمه کمیټې مشر سینیټر رحمان ملک د حکومت څخه غوښتنه کړې چې دغه معامله دي د افغان حکومت سره رابرسیره کړی سي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیوا ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
درمن اردن کو ډیو ریډیو دی اوسم پام را ګرځیو مرکه تا چې زموږ د ډیو ریډیو خبريال ملک وکاس د ډاکټر شاه سرور خان سره کړ. د شاه سرور خان صاحب د پاکستان د اویل سیډ ډیولپمنٹ بورډ سرکار کوي. نوموړی وایي چې پاکستان هر کال د دو بلیون ډالرو د خوراکي تیل د نورو هیوادونو څخه راغواړي او که څه هم پاکستان په خپل د صلاحیت لري چې په خپل ملک کې دننه د تیل پیدا کړي شي. څنګه کولی شي زمیدار څنګه کولی شي چې د خپل پښتون سره سره تیل هم پیدا کړي؟ په دغه مرکه کې اورو چې د ډیو ریډیو خبريال ملک وکاس سره کړي.
کم چې ځنګلي زیتون دی هغه ته پښتو کې مونږ خونا وایو. د کالونو رسه زمونږ په ادیرو کې زمونږ په غرونو کې قدرتي تور باندې موجود دی. د دې نه په وا با دې کټونو خپې بازوګان د اګریکلچر اوزار د غې لاس کې داسې زونه بته جوړېدل. پاکستان جوړې دو فورن پس حکومت پاکستان د زیتونو د ترقې د لپاره څو پروګرامونه سٹارټ کړل او پیل ځل په 1957 کې د مختلف ملکونو لکه ایټلی، فرانس، عرب ملکونه، مراکش د دینا مختلف قسمه ورایټیانې روغ شوې او د دې سره سره زمونږ علاقې کې چې کوم موجود ځنګلي خونا ولاړو هغه باندې هم قلمونه ولګېدل، سترګې ور باندې ولګېدلې چاته چې مونږ بډینګ گرافټینګ.
په صوبا خیبر پختونخوا کې په زیتونو باندې څومره کار شوی دی او هغه څومره فائدہ مند تاسو تخکاری چې د صوبې لپاره فائدہ مند ګرځېدی شي؟
اسې خو په زیتونو باندې کار چې په پاکستان کې سٹارټ شو نو زمونږ صوبا هم د پاکستان یو اهمه صوبه ده، نو هغه کې سٹارټ شو. خو خصوصي طور باندې د ریسرچ په حواله سره زمونږ په صوبا کې کار په 2001 کې د وفاقي ادارې په تعاون سره سٹارټ شو او هغه ټیم کې په افغانستان کې چې سونه موجود بوټي وو د زیتونو اغه یا خو مونږه کلمونه راوړل او یا ډایرکټ بوټي مونږ راوړل چې دا اغه نه په صبح کې په درې ځایګونو کې په ترناب کې لس اکړه په پیر سبا کې شپېته اکړه او په سنگ بټۍ کې یو سل او اویا اکړه باندې موجود باغونه دي چې دی کې س اتنیم زره نه زیات بوټي په پیداوار کې دي او هر کال ښه ډکه میوه ته مونږ او دې نه علاوه س شپږ زره نوي بوټي مختلف پروجیکٹونو کې مونږ لګولی دي چې اغه نام میوه په کال نیم کې به ان شاء الله راشي.
جی دا یو تاثر دی بلکې دا یو پخه خبر په د ملک درآمدادو کې کنه امپورټس کې د پټرولیم اویل پټرولیم نه پس چې کوم دویم غټ خرچه ده نو هغه د ایډیبل اویلز نو د هغې دپاره دا پروجیکټ شروع شوی و چې یاره ملک چې دی نو په خپله په خوراکي تیلو کې خود کفیل شي. تاسو داسې وینئ چې داسې روز راتلی شي چې لکم دا کم پروجیکټ یا کم ریشو باندې دا بوټي لګي دا به مونږ دغه وخت جوګه کړي چې مونږ به په خپلو خوراکي
مونږ دغه ایکسپیکټ کوو چې دا 50 لاکھ بوټي ان شاء الله او رحمان پر راتلونکي 7 سال کې به دا بوټي په میوه باندې راشي او ټول خونه خو په کروڑونو روپے باندې به ان شاء الله غیر ملکی زر مبادله کم چې مونږه د زیتونو تیلو په سلسله کې ورکو دا به مونږ ته بچ شي او د زمیندار د پاره ښه کوالټي تیل به لکه زمیندار ته دستیاب وي. رب کې 500 په اکڑ کې سل بوټي ځایږي نو بوټي مونږ فری ورکو مونږ ته به ساده درخواست راکی او سره د شناختی کارت کاپی او زمونږ کسان به د دې کوي فیزیبلټي به ګوري او کال کې 2 ځله مونږ دا بوټي لګو یو ځل په پشا کال کې لګو یو ځل په سپرلی کې لګو. پشا کال د جولای اگست ستمبر او سپرلی کې فروری مارچ اپریل دغه دوا د دې کروندې سیزن دی او دا بوټي مونږ فری ورکو.
ټیک شو جډه رمانه نه مهرباني
جزاک الله السلام علیکم.
او اوس یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای
د قطبی کوریا د ترپګنې د کارونو له سبب د 1384 د قطبی کوریا او د امریکای ترمن د تعلقات دومره توجن شوی دی چې دومره د کوریا د جنگ نه راپدی خو چری هم توجن نو. د قطبی کوریا د دیناوړو حرکتونو په جواب کې د ترامپ حکومت د نړیوال ګوند په مرسته په قطبی کوریا سفارتي او اقتصادي فشار راوړلې دی چې دا شان د جزیره نمای کوریا د سیمې د ایټمی وسلونه د صفا ساتلو او د قطبی کوریا د بیلستیک میزایلونو د پروګرام د ګډوډ کولو مقصدونه ترلاسه کړی شي. د امریکای د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د دفاع وزیر جیمز میتیس یو تازه ادارتي مضمون کې د خپل خیالاتو ښکارا کولو په موقع لیکلي دي چې موږ د صبر زغم د ناکامه پالیسۍ په ځای اوس د تپوس کولو پالیسۍ ته لاس اچولې دي ځکه چې د صبر زغم پالیسۍ د قطبی کوریا له طرفه خطرې زیاتې کړې وي. زمونږ د سفارتي طریقې کار ډیر ملګونه مرسته کوي چې چین هم پکې شامل دی. دا په دې لحاظ سره هم یو ښه خبره ده ځکه چې چین په قطبی کوریا اقتصادي مخ مروت لري. که چین په سیمه کې د امن او محکمتیا راوستو په عمل کې زیات چټک کردار ادا کول غواړي نو بیا ورله په قطبی کوریا خپل سفارتي او اقتصادي مخ مروت لازمن استعمالول پکار دي. امریکا ټولو ملکونو ته په کلکه سره وایي چې په قطبی کوریا د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د لګولې شوو بندیزونو د عملي کولو لپاره په خپلو لوزونو ټینګ ودرېږي او په قطبی کوریا سفارتي او سیاسي فشار راوړي او په دې لړ کې ورسره په خصوصي توګه د تجارت ختمولو په لوري ګام پورته کړي ځکه چې اوم د تجارت په ګټه وټه قطبی کوریا د بیلستیک میزایلونو او د ایټمی وسلو تیارولو په پروګرام عمل جاری ساتلې ده. اگر که د قطبی کوریا د خپل وران لارې نه د اړولو د پاره سفارتکاري غوره عمل ده خو د سفارتکارۍ په ملاتړ کې فوزی اقدامات هم موجود دي. خاغلی ټیلرسن او جیمز میتس په ادارتي مضمون کې دا هم لیکلي دي چې که په مونږ هر حمله کېږي دا به تمبولې شي او که د ایټمی وسلې غزار روانې وشو نو د هغې به هم هغه شان چټک او کوټلی جواب ورکولې کېږي. بلخوا د سویلی کوریا نوی حکومت د امریکای د دفاعي نظام نسب کولو په لوري ګامونه پورته کوي. امریکا د سویلی کوریا په دې کار کې مرسته کوي. په سلامتی کونسل کې د قطبی کوریا خلاف د چین ووټ په صحیح لوري یو صحیح اقدام دی. قوسیما او دنیا په دې لړ کې د چین نه نور ډیر سکول غواړي. امریکا قطبی کوریا سره خبرو اترو ته تیار ده خو په دې شرط چې قطبی کوریا سم دستی د پاراونې خپل دبکی دړکی بند کړي ایټمی تجربو نه لاس ونیسي او د میزایلو او د نورو وسلو د تجربو نه لاس پسر شي. دا اوس د قطبی کوریا خوخه ده چې کوم لار اختیاروي. د امن په لوري په نوې لار روانېږي چې د سوکالۍ او په نړیواله سطح د منلې کېدو لار ده. یا د دشمنۍ، نیستۍ او ځان له د یوازې جون تیرولو او په تیارو کې د ټپرېدو عمزړه لارې خوښه ده. امریکا به کوشش کوي چې قطبي کوریا وړاندینۍ ذکر شوې سمې لارې ته راکاږي او د تباهۍ د دې دویمې لارې نه د بچ ساتلو دپاره به ورته ویښه بیداره وي.